سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. قبل از همه نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، امروز نیز احتمال باریدن برف و باران در 34 ولایت افغانستان وجود دارد. این ریاست در خبرنامه دیروز گفت که به تاریخ 23 و 24 حمل همه ولایت افغانستان شاهد باریدن برف و باران خواهد بود که جاری شدن سیلاب‌ها را به همراه خواهد داشت. این ریاست از باشندگان سواحل دریاها خواسته تا متوجه بلند رفتن آب و احتمال جاری شدن سیلاب‌ها باشد. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان از ابتکار مهم اداره همکاری بین المللی ژاپن یا جایکا در زمینه آموزش و توسعه در افغانستان و منطقه سپاسگزاری کرده است. او ابراز امیدواری کرده که گفتگوها در مورد گسترش فرصتها برای همه افغانها به ویژه زنان ادامه یابد. خانم امیری در شبکه اکس یا تویتر سابق ناوقت دیروز از سفیر ایالات متحده آمریکا در ژاپن و تیم او ابراز سپاسگزاری کرده که زمینه ملاقاتهای سازنده را برای او در مورد وضعیت افغانستان فراهم کردند. خانم امیری نوشته که خوشحال است با تدمیک یاماماتو نماینده ویژه سابق سازمان ملل متحد در افغانستان و هوریبیا رئیس بنیاد صلح برای بحث در مورد وضعیت فعلی افغانستان ملاقات کرده. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP میگوید که به کمک جوامع محلی بیش از 100 جریب زمین بائر را در ولایت بدخشان به مزارع سرسبز تبدیل کرده است. اداره WFP گفته که این کار است که اگر بودجه مورد نیاز را دریافت کند میتواند آن را ادامه دهد. بخش افغانستان این اداره در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که با استفاده از این مزارع خانواده ها می توانند که مواد غذایی را برای خود و کودکانشان فراهم کنند. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد در حال حاضر بیش از 23 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. رئیس صندوق وجهی بین المللی می گوید که پاکستان با این صندوق در مورد عملی کردن یک برنامه تعقیبی 9 ماهه 3 میلیارد دلاری در حال گفتگوست. کریستالینا جورج و رئیس صندوق وجهی بین المللی در واشنگتن روز پنجشنبه گفت که پاکستان برنامه موجود خود با این صندوق را موفقانه تکمیل کرده و اکنون در مورد یک برنامه تعقیبی کار می کند. اما به گفته او اساس مالیات، شیوه مشارکت قشر ثروتمندتر جامعه در اقتصاد، چگونگی مصارف عمومی و ایجاد یک محیط شفافتر از مسائل اند که باید در پاکستان حل شود. پاکستان که با مشکلات اقتصادی روبروست به حمایت مالی صندوق وجهی بین المللی و سایر نهادهای مالی نیاز دارد. آنالینا بیرباک وزیر خارجه جرمنی در گفتگو با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران خواستار کاهش تنش‌های شد که در اثر نگرانی‌های فزاینده در مورد حمله مستقیم احتمالی ایران بر اسرائیل ایجاد شده. بیرباک و عبداللهیان روز پنجشنبه تلفنی گفتگو کردند. آنالینا بیرباک وزیر امور خارجه جرمنی در برلین گفت که هیچ کس علاقه به تنش‌ها با پیامدهای کاملا غیر مترقبه ندارد. بیرباک افزوده که همه بازیگران منطقه‌ای می‌خواهند که مسئولانه عمل کنند و از خویشتنداری کار بگیرند. وزیر خارجه جرمنی گفته که این پیامی بود که او به وزیر خارجه ایران ابلاغ کرده است. شرکت هوانوردی لوفتهانزای جرمنی روز پنجشنبه 11 اپریل تعلیق پروازهایش را به تهران تمدید کرد و پروازهایش به شرق میانه در حالت آماده باش قرار دارد. این حرکت به دلیل احتمال عکس‌العمل ایران به حمله هوایی مشکوک اسرائیل بر سفارت آن کشور در سوریه صورت گرفت. بیشتر پروازها به این منطقه از اول اپریل به این سو به حالت آماده باش قرار دارد. پس از کشته شدن 7 تن از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در اول اپریل در یک حمله هوایی بر کنسولگری ایران در شهر دمشق پایتخت سوریه، تهران اسرائیل را مسئول آن خوانده و از حمله تلافی جویانه هشدار داده است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های گرانقدر، با سپاس از اینکه تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم میر احمد صافی بودید. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
هر کلی موکوام د جنو راپورونو لمخې د روسیې په میاشت کې افغانستان او پاکستان ته د دوه هیوادونو بهر میشتو ډیر پیسې استولې دي. د پاکستان د حکومتي سرچینو لمخې په روسه شکل د 12 میاشتو په ترڅ کې 20 میلیارډ ډالر دغه هیواد ته استول شوی دي، او سږ کال داسې وړاندوینه کیږي چې د دې پیسو مقدار به زیات شي. افغانستان ته له بهره د استول شویو پیسو دقیقه شمیره شای سخت وي چې معلومه شي، ځکه چې نن سبا ډېرې پیسې په بهر کې میشت افغانان د حوالې په شکل افغانستان ته لیشي. خو د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې چې کومې شمیرې خپرې شوې دي، په 2012 کال کې له بهره افغانستان ته نږدې 220 میلیونه ډالر استول شوي دي. دا پیسې بیا ورو ورو زیات شوي دي چې په 2019 کې اندازه څه باندې 828.5 میلیونه ډالرو ته رسېدلې ده. په 2000 کال کې چې د سولې ناڅرګندو خبرو د افغانستان سیاسي ثبات ټکنۍ کړې وو، له بهر افغانستان ته د پیسو د لیږلو اندازه لږ کمه شوه. د 2020 کال له اګست وروسته چې طالبان واکمنان شول، د دې سربیره چې په لکونو نور افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول، افغانستان ته د پیسو د لیږلو اندازه کمه شوه، ځکه چې د افغانستان پر بانکونو بندیزونه ولګېدل او د حوالې لګښت زیات شو چې څه باندې 15% پورې ورسېد. په 2020 کال کې دا بهیر څه اسانه شو او د حوالې مصرف هم کم شو. له بهر افغانستان او پاکستان ته د دې هیوادو د اتباعو د پیسو لیږلو پر اغیزو دلته بحث لرو. البته دقیق شمیرې سخت دی چې څوک په هغه باندې تاکید وکړي. دا خبرونه تاسو په فیسبوک او یوټیوب کې لیدلی شئ. راوښم خبرونې میلمنو ته. ازرخ شافیزی د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان او پاکستان د تجارتي ګډو خونو لباسونو څخه دی. دوی د اسکایپ لار را سره د دولت په سټډیو کې د ازادي راډیو د مشال څنګ ایډیټر داوود خټک را سره دی. د دواړو هر کلی کوم حافظی صاحب، د دې حوالی په برخه کې مادي ته اشاره وکړه چې دقیق شمیرې سخت دي چې څوک اټکل وکړي، او د جنو راپورونو په اساس مادي ته اشاره وکړه. قصاصو نظر واخله،
دا موضوع ما ډیر سړی وو په خوا په 2000 کال کې چې ما د 2019 کال هغه کول سروي کول، په هغه وخت کې سلوت چینی ماته برسېره شو. یو خو رسمي وو چې د سویفت د سیستم څخه راته د ویستر یونین، منیګرام او نور رسمي حوالې چې بانکي حوالې وي، هغه شاوخوا 800 میلیون ډالر شاوخوا کې وو، او زیات پیسې بیا د پولي خدماتو له لارې او همدارنګه د خلک چې کوم چې په خپله شخصا راته افغانستان ته خپل د کورنۍ د لیدو لپاره، هغوی د مرستې لپاره او همدارنګه د خپل کورونه او خپل جایدادونو د بیا ودانولو لپاره ځان سره پیسې راوړي، چې هغه مجاز پیسې د امریکا څخه تر 1000 ډالر پورې اجازه دي چې څوک خپل مسافرین ځان سره بیایي، او په اتحادیه اروپا کې هم دغه څه، مخصوص په آلمان کې دغه څه دي. دا پیسې یو اندازې کلیرنس درلودل، په دې معنی چې هغه څوک چې راته مسافر هوایي ډګر کې هلته ګمرک ته شودل چې ما سره مثلا 1000 ډالر دي یا یورو دي یا 1000 دي یا دا دي، دا یې صحیح مصر ټول کړی وي. د مالی هغه حوالې هم چې یو اندازې هغه حوالې دي چې مجاز حوالې دي، مثال په توګه یو څوک بیرنی توګه غواړي چې خپل وطن ته پیسې واستوي، او هلته د دوی لاسرسي هغه ویستر یونین او نور بانکونو سره نشته دي. هغوی د حوالې څخه په اسانه توګه ګټه پورته کوي، مخصوصا د امارات متحده عرب او مثلا د سعودي او دغه ځایو څخه او بحرین او نور د خلیج هیوادو څخه، او همدارنګه د پخوانی شوروي هیوادونو مثلا د روسیې، د اوکراین یا مثلا د بلاروس، ازبکستان، قزاقستان، چې هلته افغانان ډېر هم متشبسین لري هم مهاجر لري. دوی پیسې بیا هم د حوالې له لارې استوي، او یو اندازه یې سبتیږي، مثلا 300 ډالر یورو یا 1500 پورې سبتی جلته او دا راپور مرکزی بانک ورکول کیږي. ما زیات پیسې د حقوقي دلایل پر بنسټ نه برسره کیږي، هغه پیسې چې راستن راځي مثلا د شخص په جیب کې دا هم اکثرا نه سپیږي. نو هغه وخت کې ما ته دا برسره شو چې شاوخوا 800 میلیون ډالر په کال 2009 کې رسما د سویفت له سیستم څخه راته زموږ بانکونو ته، او تقریبا 900 میلیون ډالر نور همدغه سي خلک یې ځان سره راوستل یا یې حوالی کولې د خدمات پولي یا صرافي. تقریبا په کال د 2019 زما هغه اټکل دا و چې 2.3 میلیارد ډالر افغانستان ته راغلي د هغه سخاوتمند بهرمشت افغانان چې خپل کورنۍ سره او خپل وطن سره وطنداران سره مرسته کوي.
افیسي صاحب وبخشي، اوس تاسو څه اټکل کوئ؟ تقریبي مثلا په 2023 کال کې ممکن څومره پیسې افغانستان ته تللی وي؟
زه ګومان کوم چې دا به زیات شوی وي په څو دلایلو باندې. یو خو فقر ډیر زیات دی او اړتیا ډیر، خلک چې مخکې خودکفا ول او کولی شول چې خپل ژوند په خپلې تیر کې مثلا د دولت کارمندان ول، او یو تعداد چې متشبسین متوسط وو چې هغوی اوس فقیرانو په ډله کې ولاړ دي. دا خلک هم اوس اړتیا لري او د دوی کورنۍ غواړي چې دوی سره هم مرسته وکړي، او یو تعداد زیات نور افغانان هم وتلي دي چې دوی کورنۍ دلته په افغانستان کې پاتې دي. تقریبا شاوخوا 1 میلیون نوی خلک کډوال شوي دي چې دا خلک اصلا متوسط طبقه او تحصیل کرده خلک ول. هغوی هم اوس د مرستندویو او مرسته اخیستونکو له جملې څخه ګڼل کیږي. نو زما اټکل دا دی چې شاید شاوخوا 2 میلیارد او 800 میلیون یا 2.5 میلیارد یا تقریبا 3 میلیارد پورې شاوخوا رسیدلی وي دا کچه د پیسې لیک د افغانستان.
مننه خټک صاحب. د پاکستان اخبارونه او د پاکستان ځینې راپورونه کې هر وخت تقریبا میاشت په میاشت باندې دوی خبر ورکوي چې دومره پیسې پاکستان ته لاړې او دومره شوې او دارنګه، لیکن په دې روزه کې ډېر راپورونه لرل چې په پاکستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی. څنګه تاسو د مشال راډیو نه داسې راپورونه خبر کړل؟ د پېښور څه حال دی مثلا؟
اقتصادي وضعیت چې دی هغه فوری طور باندې د پیسو په لیګلو باندې هغه اخکېدو امکان ډیر کم لري، یعنی د عام سړی اقتصادي حیثیت چې کم دی هغه اخکېدو د پاره چې په لوی مدت یعنی د لوی مودې د پاره پالیسی پکاروي. سو پوری چې لوی مودې پاره پالیسی جوړې نشي تر هغه پوری د عام کس اقتصادي حالت خکېدل هغه ډیر ګرانه خبره ده. دویمه خبره تاسو چې څنګه وکا چې په پېښور کې نه یوازې دا چې په پېښور کې بلکې په ټول پاکستان کې د تیر په نسبت باندې، یعنی که مونږ یو کال موازنه کوو، یو کال خو ډېر کم وخت دی، البته سړی وایي چې یو 15 کاله که مونږ موازنه کوو دی اوس نه، نو خلکو اقتصادي حالت پسې خراب شوی دی. وجه یې دا ده چې په پاکستان کې سیاسي ثبات نشته دی. 2013 را په دې خوا باندې سیاسي ثبات نشته په پاکستان کې. بارنه سرمایه کاری چې دا هغه تر ډیره حد پورې د اقتصادي او سیاسي ثبات له وجې بارنه سرمایه کاری ډیره زیاته رقم شوي ده. ظاهر خبره ده کله چې روزګار پیدا کیږي نو هغه په کورنۍ او بارنه سرمایه کاری باندې پیدا کیږي، او د عام سړی حالت چې کله خکېږي هغه د لپاره روزګار ډیر زیات ضروری دی. په پاکستان کې دوه قسمه ځایونه چې پاغې کې روزګار ملاوېدل شو، هغه یو ته په انګریزي ژبه کې فارمل وای او بل ته انفارمل وای. نو په فارمل سیکټر کې خدای دې چې لوی لوی صنعت لګېدلې دي، کارخانې لګېدلې دي پاغې کې. خو په انفارمل کې بیا دا چې خلک کورونه جوړوي، سړکونه جوړیږي لګیا دي، بیا یو سړی د سړک په غاړه باندې یو رېړې لګولې ده کنه، او داسې د دې نور خپل کارونه، هغه دواړو ته نقصان رسیدلې. بل په پاکستان کې د ډالر د کچل وړې دو سره وې روپے کچې پرې وته سره هغه سره هم د شیانو نرخونه چې دي روزمره شیانو لکه وړه شو، بوره شو، سبزیانې او ترکارې شوې، هغه نرخونه هم تقریبا یو په دوه شوي. خو یو عام مزدور چې دی هغه امروزه ګټه چې ده یا دا هغه چې موږ د پښتو کې دیاړی وایو هغه چې دا په هغه باندې ډیر زیات اثر نه دی پریوتې، چې هغه د زرونه 1500 شوي دی یا د 1500 نه 2000 شوي دی د ورځې خو کتا سو د عام شیان نرخونه ته وګوره نو اغه د بوري نرخ چې مخکې او 100 روپیه کیلو اوس اغه په 150 روپیه کیلو ده. داسې کتا سو د وړو نرخونه ته وګوره په دغه حساب سره کتا سو عام جامو ته وګوره لکه په اختر کې خلک خو ماشومان ته ځان ته اغه نرخونه هم لکه پرون ما یو ځای کې قتل چې یو جوړ سپلی جوړیږي په 400 کې د اغه قیمت 10000 روپیه ده. نو دا خو
یو وخت ما پیا د 200 روپیه به کنه
یو وخت به د 200 روپیه نو په دغه حساب سره خلک چې دي اغه خوشاله نه دي.
افیزی صاحب د خټک صاحب څخه خبره وکړه شاید تاسو مر سره موافق یاسي طبي خبره ده اصلي اقتصاد خو نوري سرچینې غوړي لیکن ځین راپورونه وایي چې دغه سی وادونو تلک افغانستان او پاکستان ته چې له بهر کوم کسان پیسې استوي دا د دې سبب شوی دی چالته هغه بیخي د یو مخ قحطی رامنځته نشي او د بیخي قحطی مخاوني ول شي او یا لکه فرضاً پاکستانی روپی د ډالر په مقابل کې هغه د تر 300 هم واوښته یعنی کچیرته دغه د بهرنی پیسې نه وي په پاکستان کې ممکن دا تشپارسه و هم واوري او په افغانستان کې هم د ډالر د افغانۍ په مقابل کې ډیر اوچت شي کچرنګ
په د پاکستان د اقتصادي بحران دلایل ډیر زیات دي پیچلي دي د خټک صاحب اشاره ورته وکړه چې اول هم دا سیاسي ثبات نشتون په خپل ډیر لوی عامل ګڼل کیږي او په نوی زمان کې پاکستان خو ډیر پوراول دی خاص حکومتونه ډیر بیروي پیسې اخیستې دي هغه خو پاکستان ملت ډیر پوراول دی تقریبا تر 3 میلیارد څخه زیات پوراول دی او دغه انټرست ریټ چې جګیږي بیا هغه پوران لا تشکې دی او بل دا چې د دوی اقتصاد تر سیاست اغیز لاندې دي نو په دې خاطر مشکلات زیات دي هلته په افغانستان کې هم د تاریخی انقطاع یا دسیستونه دی چې یو حکومت راځي شل کاله خلک زلخ کوي چې دلته دا قانون به دا رسم موجود او دستوري بیا ناڅاپه حکومت ورک شي دغه سي چې هیڅ منطق هم ورته نه پیدا کیږي چې څنګه یو اردو مثلا چې کلونه کلونه ورته کار شوی دی په یو شپه کې نسکور شي نو په دې خاطر دا اقتصادي بی‌ثباتي رامنځته کوي په افغانستان کې او بل دا چې د افغانستان بحران د مشروعیت بحران ده په دې معنا چې نوې حکومت کم چې دی که څه هم دوی ادعا کوي چې امنیت راوسی دی په دغه افغانستان کې او یو څه اسلامي شریعت پلي کیږي او فساد لږ شوی د دوی ادعا دی چې دا باید تثبیت شي اما په این زمان کې دا تقریبا کم درې کال اوس نږدې چې پوره سي اما هیڅ وادي دا او د هیڅ بینلي موسسه افغانستان پر سپید نه دی پیژندلی او زموږ اساسي لامل د ورسته پاتې والی چې مخکې هم ورسته پاتې و موږ او یو اقتصادي کاذب رونق شتون درلودل چې هغه د خارجي عسکرو دی شتون په دلیل و او د غوی همکار شرکتونه چې د استخدام ساتي دی لوړ ساتل او په زمان کې دا ماکن تجارتي او ماکن رهایشي کرایه ډیر جګ وو او خلکو ته ډیر پیسې ورکول کېدلې څوک چې غوښ سره کار کاوه ډیر پیسې ترلاسه کول او دا پیسې بیا په خدماتي برخه کې بیا په بازار کې راته او په بازار کې دا بحران نه لیدل کېده زموږ اقتصادي رونق د تولید پر بنسټ نه و د اساسي اقتصادي لامل پر بنسټ نه و او دا متاسفانه تر پایه پورې اوسوک خلک چې دا کول چې موږ اقتصاد پویو چې نو دا خلک تر اخره پورې زموږ رسمي درخواست په مقابل کې هم چې د اتاق لخوا موږ دا درخواست وکړ چې تاسو د خطوط اساسي وظایف اقتصادي دولت برسیره کړئ چې په هغه کې د عامه سکتور او د خصوصي سکتور ځای معلومي چې موږ خپل کار د استراتیجی پر بنسټ تنظیم کړو تر پایه پورې د حکومتونو د دې بریالۍ نشول چې خطوط اساسي وظایف اقتصادي د دولت ولیکي او د ملي اقتصاد اولویتونه برسیره کړي چې موږ زموږ اولویت چې شي دیول کم کار باید وکړو نو په دې خاطر باندې اوس مهال خو هیڅ هم نشته دی دا توکل پر خدای زی او په دې ترتیب سره
بخښي افیزي صاحب او بخښي سوال دلته اوس یعنی آیا دغله بهر سي مشت افغانان افغانستان ته پیسې استوي دغه د دې بایس شوه دی چې یو څه افغاني با ثبات پاتې شي او عام خلک لډيري قحطی سره مخامخ نشي
نه دا د افغاني ثبات خو درې دلیل لري یو دلیل دغه دی چې واردات زموږ نقصو دي تر پرصله تقریبا نیمه تر رسیدلې دي او زموږ صادرات اوس زیات شوي دي او په عین زمان کې هغه زیرمی استراتیجی زیرمی د افغانستان چې زموږ د پیسې پښتوانه ده او دغه پر بنسټ هغه ګرنټی لیټر چې صادر شوی دی په خپل ځای دی، یعنی افغانی یو اعتبار لري او د پاکستان پیسې چې ډېر لوی دلی دي غورځېدلې دي په دې خاطر دی چې د هغوی یولس اشاره شپږ میلیارد ډالر په اول د کال د دوه زره دیشتم کې شتون درلودل په مرکزی بانک کې او اوس هغه تقریبا درې اشاره اته میلیارد راټیټ شوی دی. په دې خاطر باندې هغه پښتوانه هم کم شو، نور بحرانونه هم رامنځته شو، د هغوی کلدار مثلا دوه چنده یعنی پنځوس فیصد ولوید. او بل یو لامل دا دی چې د پیسې هم چې راځي دا هم یو پنهان یا غیر څرګند څه دی، لامل دی چې افغاني پیسې په خپل قیمت ارزښت ساتلی دي، ځکه چې دا بیلانس د اساري د هیواد برابري دوه اشاره درې میلیارد مات کړل چې په کال دوه زره نولسم کې پیسې راغلي دي. اوس مهال ماته داسې بریښي چې دوه نیم میلیارد تر درې میلیارد پورې راغلي وي او دا ډېر پیسې دي، نیمایي د زموږ د ټول واردات. نو په دې خاطر باندې دا خو اساسي لامل د اقتصادي د ودې نه دی، اما یو مسکن دی، ډېر رښتلی مسکن دی، ځکه ډېر خلک پوښتنه کوي چې دا بین المللي مؤسسات وایي چې زموږ د اټکل له مخې باید سږ کال په ژمي کې مرسته نه شي، دونه خلک مري، ولې خلک نه مري؟ او یو لامل یې همدغه چې دا درې میلیارد ډالر چې د هغوی د مرستو په پرتله دوه چنده دي، دلته غیر رسمی راځي افغانستان ته او دا پیسې د خلکو په درد ډېر ښه لګېږي. نو په دې خاطر دا ډېر اهمیت لري، خصوصا په بیړنۍ توګه، یعنی د بشري ناورین د مخنیوي لپاره. اما لکه چې دا خټک څه وویل، دا اقتصادي ډېر اوږدمهال اثرات نه لري.
مننه حافظي صاحب. له خوسته راپورته رو هلته په لس تقریبا بزرګونو کسانو ته شاوخوا لس زره کسانو ته فرسن روژه ماته برابر شوی دی. همدارنګه لکه په خوست کې چې دا روژه ماته برابر شوی دی او خلک وایي چې دا د یووالي او د ملي یووالي لپاره دوی دا کار کړی دی، خو د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې د روژې په مهال باندې ګڼو کسانو چې په بهر کې میشتي افغانستان ته پیسې استولې دي او له کندوزه یو راپور و چې په هر ورځ تقریبا دولس سوه خوارانو ته البته هلته روژه ماته برابر وي. په ځینو نورو ښارونو کې هم ورته هڅې شوې دي. خټک صاحب، په پېښور کې هم دا دود شته او په خیبر پښتونخوا کې او په نور پاکستان کې هم چې په روژه کې یو څه خلک سخاوت زیاتوي، هغه موقتي ستونزې یو څه ناسه هواروي کنه؟ یعنی دا کارونه روان دي او کنه؟
فکر نه کوم شیبر صاحب چې دغه وقتی ګامونه دي،
یعنی شته که نشته، ما مطلب دا
پېښور کې شته خو ډېر کم دی، دومره زیات نشته دی. خو بیا که تاسو په اسلام آباد او کراچۍ ته لاړ شئ چې په کراچۍ کې بیا لوی لوی صنعتکاران اوسیږي، لوی لوی کاروباریان اوسیږي، نو هغوی بیا د روژې په میاشت کې ډېر خیراتونه کوي او دی کورونا نه بهر یا داسې مختلفو ځایونو نه بهر هلته اغي داسې وړې وړې خلتی یخی پاغې کې دوه کیلو بوره پرته ای، سلور کیلو پکې غوړی پرته ای، دوه کیلو پکې چایا پرته ای، داسې پکې دالونه پرته ای، هغه پکې یخی او کسان راځي او اغي ته ورکی. او دا اورځ په حساب سره خاص کر دی رمضان چې دا اخیری کې ملاس اورځ لاس ورځې پاتې شي، نو دا پدې کې داسې په اسلام آباد کې هم دا تقسیمېږي. لاهور نه ډیر نه ایم پوي، ځکه لاهور ما ډیر وخت نه دی تیر کړی، خو دغه دوه ځای کې په پېښور کې بیا دغه رواج لږ کم دی.
دیکھ یو بل سوال حافظی صاحب، که تاسو وایسئ فکر نه کوئ چې دغه واړه خیراتونه که یو لور ته موقتاً د خټک صاحب چې وویل چې یو ورځ دی یو چا نس مړوي، لیکن بل لور ته په اقتصاد باندې منفي تاثیر نه کوي، ځکه چې هغه خلک بیا هم عادت شي او بیا خیرات ته انتظار وي؟
زه ګومان نه کوم چې ډېر منفي اغیزه ولري. کسان بد عادت دی، دا دروازه خو خپله شکار نه دی، اما دا د ډېر مجبوریت له مخې دی، ځکه چې کچیر یو نفر چې یو اونۍ هیڅ هم نه دی خوړلی او د کلې ناکلي واښه خوري، خلک په ډېر ورسپاتې کلو کې په افغانستان کې ډېر خلک بد شرایط تیری، په هغه کې ډېر ښه کار دی. اوس تاسو لکه چې وفرمایل دا اتحادیې سراسري شرکتونه نفت ګاز د افغانستان، همدارنګه دا د اتاق صندوق سخاوت په نوم اتاق تجارت سرمایه‌ګذاري د افغانستان، دا په لپسی مثلا زر زر کس دو دو زر کسو لپاره دا بستیه ویشی او دی اتاق رهبری حیات او په این زمان که دا سر تاجران دی افغانستان، دوی دا خپل مرستی جاری ساتی. کساسو پامی دا دهیرات دی زلزلی لپاره ډیر کورونه جوړ شو دي. اواز زموږ همکار د میرویس زیو تک 200 میلیون افغانۍ مرسته وکړه. نو دا ډیر پیسې دي، تقریبا 3 میلیون ډالر کیږي. همدارنګه نور خلک هم دا کارونه وکړل، دا کمګاري وکړل او نور. اما دا اقتصادي ود لپاره کوم صد نه لري، دا آنی موقتی او زودگذر دی.
د دې ترڅنګ حافظي صاحب، مثلا په افغانستان کې یو څبل شي وړو وړو شانو چې تغییر کړی دی، مثلا په کابل کې، په کابل کې خیاطان ویلي دي چې د دوی کاروبار ښه شوی دی او په دې روژه کې ډېرو خلکو دوی ته جامع وروړې دي، ټوکري وروړې دي چې دوی ته جامع وګنډي. په ورته راپور ازادي راډیو له کندوز درلود، له نورو شهرونو مهم داسې راپورونه لرل چې جامع ګنډلو دود زیات شوی، خو د زنانه جامع بیا څوک نه ګنډي. مثلا دغسې ځینې شان هم حافظي صاحب بیا بیرته هغه د متوسطې طبقې کاروبار اغېزمن کړی نه دی په افغانستان کې؟
داسې دي چې دا تاسو لامل پسې باید وګرځېږي. په افغانستان کې خو دا مسلط جامع هغه پخوانی زموږ خپل عنوي جامع دي، هغه خلک چې دریشیګانې اغوستل او د خارج څخه راته هغوی هم اوس کمیز پرتو اغوندي. هغه څوک چې مثلا بشپل د فورمل جامع اغوستلی هغوی هم اوس نکتایی او دا شیان نشته دی، او دغه پر ځای دوی مثلا خولي هغه سپینې دي چې د منځ په وخت کې کیږي، بیا لونګي اخلي او دا شان اخلي. دا بدل شوی دی، یعنی مثلا زموږ واردات دی مخصوصا د رسمي افیشل ډریس چې دی دغه ډیر لږ دی، ډیر لږ دی. حتی تقریبا هیڅوک په دولتي اداراتو کې د اروپایي جامع غونډې نه دانی شي د بازار څخه، دوی مجبور چې کمیس پرتو جوړ کړي او دا فهمغه محدود کالی ګندون کې چې مخکې کار کاوه اوس لس چنده شوی دی، کدت قل دوه چنده شوی شوی. په دې خاطر باندې دا یو رونق راغلی او خزینه خو مخکې د سیالي له مخې چې بیرون ته کار کاوه او خپل د سیالانو لپاره هغه کول، اوس خو ضرورت دی په کور کې دی او په کور جامې چې واغوندي هغه کفایت کوي د پاس لري.
مننه خټک صاحب، څنګه د خراب اقتصادي وضعیت په پاکستان کې څنګه د جامو په دیشان کې بدلون راوستل دی؟
فکر کوم جامو کې په کلیوالو سیمو کې بشک کېدای شي چې خلک لږه گزارو کی، خو موږ د روایت دا سيدي چې کله چې اختر راځي نو بیا خلک ډېر غریبان وي، خو اغي خپل بچو ته یو سړی ځان ته اونکی نو خپل بچو ته خو خامخه اغه جامې کوي. پاتې شو دي خزو خبر، نو ما خلک چې فکر کوم چې خزو ډېر کم خلک ډېر زیات فکر کوي، اغي چرته اغي سره بیا د خزو لپاره د اختر نه زیات بیا واده خادي چې وي اغه ډېر زیات د خوشاله خبري چې پاغي کې اغي یو جوړ نه بلکې اغي 15 او 10 جوړې جامې بیا اخلي. دا حفیظ صاحب تاسو یو زړی پښتنې ترازم مخ کې چې تاسو وکړه چې دا خلک چې دا خیرات ورکي یا دا خلک چې دا روژه ماته ورکي، نو دې منفي اغیز خو فکر کوم چې ناراضي، خو د دغه خبرې یو مثبت اړخ بیا دا دی چې اغه یو سړی یا اغه یو کورنۍ چې اغي په میاش کې غوخه نه خوړلې او غواړي چې غوخه اخري، خو نه شي اخستې، توان نه لري 2000 روپۍ وسو کور کوي د یو کیلو غوخه لپاره، نو اغي د بیا په کې دا موخه ملاوي شي چې اغي غوخه هم اخري، اغي اغه میوه هم اخري چې اغه ډیره زیاته ګرانه ده د وس نه بهر ده، او اغي په مړه خېټه باندې روټي هم اخري، دا بیا اغه مثبت
دا خوده. لیکن په همدې برخه کې حافظي صاحب نه دا پوښتنه وکړه، حافظي صاحب ما په یو راپور کې دا لوستي و چې په بنگلاديش کې مثلا دا واړه صنعتونه رواج شوی دي او دا د دې باید شو چې د بنگلاديش اقتصاد وده وکړي، لکه څنګه چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه. دغه بهر میشته کده افغانستان دی، کده پاکستان دی، کچرته دغه رقم واړه صنعتونه خپل خلکو ته خپلوانو ته جوړ کړي کوي او برخه مپ دې باندې کار وکړي، فکر نه کوي چې د اقتصادي رونق سبب بشي؟
او وخت تاسو کوم غواړم چې هر هیواد خپل مزایا لري او خپل مشکلات لري. افغانستان افغانستان دی، بنگلاديش بنگلاديش دی، بنگلاديش یو وړه مزکه ده چې په هغه کې تر یو سلو سو میلیون نفر څخه زیات،
یو سلو شپېته میلیونه نفوس لري،
شپېته یو نیم سل څخه زیات خلک اوسیږي. هغوی ډېر مشکلات لري، هلته فقر ډېر زیات و، مخکې اوس خو ډېر کار دي کړی دي، اوس د ټیکسټایل په برخه کې دوی تقریبا اول دي، دا سکه نساجي او هغه بیا دی کتان یا په اصطلاح د نخی جامو کې ډیر ښه صورت لري، ښه براند دی. اول ته خو ډیر کار شوی دی، او بل دا چې د صنایع سره آشنایی د پاکستان، هندوستان، بنگلادیش، سریلانکا او ځینې نور استعماری هیوادونه چې تر استعمال لاندې ول، وایي چې د استعمار افسر لاشوهي تاریخ است. کله ناکله هغوی د ټکنالوژي سره بلد شول او ډیر انجینران او ماستران تقریبا دوه پیړۍ کې هلته شتون لري. افغانستان خو د ټول وخت په جګړه کې تیر کړی و، دا بنسټونه کله ناکله چې جوړ شو بیا ویجاړ شو، خراب شو. خو په هر صورت اوس مهال افغانستان په اول ګام کې زما له نظره باید خپل مزیتونه برسیره کړي چې زموږ مزیت څه شي دي، زموږ اهداف یا ګول څه شي دي، زموږ ټارګټ څه شي دي، او د هغه لپاره وسایل د تواصل څه شي دي چې کوم لار څخه لاړ شو چې پلان دی لاړ شو او ښه لاسته راوړنی ولرو. او ما ډیر وخت په دغه عقل هلې ځلې وکړل، او سو یو مالفای رشت اقتصادي در افغانستان یو کتاب مې ولیکل، بل کتاب چې د زمانه یوازې تیوریک اړخ و بلکې د حکمت عملي چې زه رئیس امید و تاق یکو پات شویم د افغانستان وم او د سر کې هم کوچیر وم. نو دا چې د نورو هیوادونو په عمل کې ما لیده او کتل، او په دا بورد میټینګونو کې چې په یکو کې په سر کې په ترکیې اتاق سره او نورو سره یا ایران سره یا پاکستان سره او هندوستان سره، بیا مې دا وپیدل چې په افغانستان کې موږ داسې یو کلنلاره چې وی نو که د روسانو وخت وو چې په افغانستان کې وو، اول وخت د دیموکراتیک خلق غوښتل چې خپل هویت پیدا کړي، خو بیا وروسته روسان راغلل، هر څه چې په مسکو کېدل دلته غوښتل چې فلي په افغانستان کې، خو دا ناشونی وي. بیا امریکایان چې راغلل اکثرا دا کټوپیس کول خپل هغه پروګرامونه چې په ګواتیمالا کې وو یا په بل هیواد کې، حتی کله ناکله د دې ولایتونو نمونه هغه مترجمین څخه هېریدل چې هغه بدل کړي، او په نوم د پروګرام اقتصادي افغانستاني دا غوانانه ته ورکول چې کارای نه درلول، په دې خاطر باندې فقر په خپل ځای پد شو. موږ ته پکار دي چې د واقعي تاریخ د اقتصاد د افغانستان او زموږ هغه مزیتونه چې کوم مزیتونه لرو او کوم ولایتونه لرو او په ځما کې څه کوم امکانات لرو، دا ټول باید په دقیقه توګه برسیره شي، او یو ملي اقتصادي استراتیژي او د غبر بنسټ باندې پروګرامونه او برنامه باید جوړ شي.
مننه خټک صاحب. واړه سناتونو په برخه کې پاکستان کې څوک
د پاکستان کې لکه د پاکستان ګجرات شو، ګجرواله شو، لاله موسی شو، سیالکوټ شو، لکه سیالکوټ چې دا د پاکستان د لوبو سامانونه الته جوړي، او هغه بیا بهر ملکونو ته هم ځي، په ملک دننم په هر کور کې الته یو صنعت جوړ دی. همدغه سې کتا سو لاله موسی، ګجرات، ګجرواله دي ته ورشنو الته کې په کورونو کې دننه دا د باد پکی جوړیږي، د چتوالا پکی جوړیږي، بیا د بجلی تارونه جوړیږي، او دا د کورونو دننه او دغه خار روزگار پیدا کوي، بلکې یو هغه خطر دادې. او دا ما اوس چې کوم خپل ریسرچ کوم په اغه کې، دا ما ته مخې تر اغه چې ما کراچۍ کې اوسو سندکارانو سره خبرې کولې، نو اغه وایي چې اغه کورنۍ سند اوس په پاکستان کې د بربادۍ په لور باندې روان دي. اغه وجه دادا چې پاکستان حکومت د اغه سرپرستی نه کوي، او اغه سره مرسته نه کوي. بجلی ګرانه شوه، یعنی د برق نرخونه چې دی غډیر زیات ګران شي، بیا بجلی شته دي نه، او د چین نه ارزان سامانونه راځي چاغه د دې ځکه د جوړیدونکو سامانونو ډیر زیات ارزان دي. خلک د چین سامانونو اخلي، دا سامانونو نه اخلي، دا خلک د پاکستان خو واردات بیا ډیر نشته دی، هغه صادرات زیات دي، واردات نشته، نو هغه سنتونه کني اسی ته هغه بیا یو موقع برابرېږي.
مننه خټک صاحب، حافظی صاحب، لطا څخه مننه کوم، لاوریدونکو هم مننده یم چې د خبرونه تر دې د مر سره وکټله او ویلې ده.
زبان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز مهمانی داریم که متخصص امراض قلبی است، همزمان به زبانهای دری و پشتو اشعار دلنشین دارد. او فعلا در یک شفاخانه در کابل کار میکند. در رساندن کمک‌های بشری و معالجه رایگان مریضان بی‌بضاعت هم دست بلند دارد. دکتر انجیلا لقمانی با ماست.
سلام بر شما، بر شنوندگان محترمتان.
دکتر صاحب، بیاین از همین شروع کنیم که فعلا در کجا مشغول کار هستین شما؟
ما در شفاخانه به نام اینستیتوت قلبی در بخش کاردیولوژی اطفال و تا حد در بخش ایکوی کایلا مصروف کار هستم.
در شرایطی که فعلا در افغانستان وجود داره، پیشرفت کارهایتان چطور است؟ زمینه های کاری تا چه حد مساعد است؟
تا فعلا کدام تغییر در کارهای ما نامده، بخاطر از اینکه ما یک شفاخانه دولتی هستیم و شفاخانه عموما از مسائل سیاسی دور می باشند، و تا حالا کدام مشکل بر ما در سه کارم به وجود نامده، کدام محدودیت بر ما وضع نشده. در روزه اول ما چون خودم یک اراس بود پیشم نمیرفتم، یک چند روز اما بودیدم که از شفاخانه امرای تماس گرفتن و دوباره به کارم برگشتیم. منطقه یک تعداد از همکارای ما وظیفه را چون ترک کردن رفتن بیرون از افغانستان، حجم کار سر ما بسیار زیاد شده. تغییر که اومده همی است و دوباره پیش رفت تا یک مدت شفاخانه ما را در شروع بر مدت یک سال صلیب سرخ کمک میکردن، تقریبا دوا همه چیز در شفاخانه بود، اما بعد از یک سال چون کمک های صلیب سرخ متوقف شد، مشکلات دوا در شفاخانه به وجود آمده.
شرایطی که شما کار میکنین از نگاه تجهیزات، مخصوصا در یک حالتی که بعضا برق نیست و بعضا وسایلی که شما نیاز دارین در افغانستان نیست، تا چی اندازه مشکل است این شرایط برای شما؟
مشکلات در سایه صحت تقریبا از سالهای زیاد وجود داره، با وجود که 20 سال کمک های زیاد صورت گرفته اما نشده که همین مشکلات بخش صحت در افغانستان حل شده. یک چون شفاخانه ما در ابتدا توسط افغانهای مقیم کانادا افتتاح شد و اینجا کمک میکردن، یک سلسله وسایل آوردن بر ما، اما بعدا چون وسایل در افغانستان نمیشه که ترمیم شوه برای اینکه بایومدیکل انجینیر ما نداریم، اکسیداد وسایل از کار افتادن و در ضمن مشکلات برق بله است، اما چون شفاخانه است میشه که از جنریتر استفاده کنن، مشکلات برق گاه و ناگاه بر ما پیش میه. خب ما با مشکلات پیش میریم، نمیتونیم که کار خود متوقف کنیم. مشکلات اطمان است، هر قدر که مشکلات پیش میاد و مقدر که مواجه میشیم باز میشه که راه های حل برش پیدا شود. با مشکلات است، با مشکلات پیش میریم دیگه.
چند نفر روزانه مریضا به پیش شما مراجعه میکنن؟
تعداد مریضای ما روز، چون ما مریضای سراپا را میبینیم و همین معایناتشان مکمل در داخل شفاخانه میشه، در حدود 50 مریض به صورت اوسط 50 مریض، چون مریضا مثل شفاخانه و شفاخانه که داخل بستر هستن، مریضا دوسیه انداخته میشن، مریضا فالو اپ میشن، به اون خاطر ما حد اوسط 50 مریض داریم روزانه.
در معالجه مریض ها مخصوصا در عملیات اینا هم شما سهم میگیرین؟
در عملیات ها نه، ما تشخیص میکنیم مریضا رو و برای عملیات کاندید میکنیم.
در این شفاخانه که شما کار میکنین چند دکتر دیگه با شما همکار هستند؟
در مجموع ما 8 دکتر، که 5 دکتر در بخش داخلی کلانا و 3 دکتر در بخش داخلی قلبی اطفال هستیم، و بخش جراحی داریم که در بخش جراحی هم تا حدود 12 نفر دکتر داریم، و خوشبختانه ما بعض عملیات های قلبی را در شفاخانه ما اجرا میشه، چون ما با کمبود بودجه مواجه هستیم و مریضا قدرت پرداخت از این پول ندارن، بنان بسیار با کندی ما پیش میریم، با وجود که به مثال که ما فیلان داخلش قرار داریم در حدود 4-5 واقعی عملیات باز قلبی هم در شفاخانه ما اجرا شده، و قبل از عملیات های بسته قلبی که به حساب برای طفلا مشکلات ولادی اطفال هستن که بدون مداخله در داخل قلب اجرا میشه، یک سوراخ هست مثلا در بین دو رگ قلب و اجرا میشه در سابقه، مهم مختصر تانستیم که 7-8 واقعی عملیات باز قلبی هم داشته باشیم.
این اطفال که پیش شما میای خودتان هم گفتین که یک تعداد مریضایی هستن که بی‌بضاعت هستن و پول ندارن و نمیتونن که مصارف شفاخانه رو بپردازن، شما در برای اینا چه قسم کمک کرده میتونین از نگاه بشری بدون از اینکه پول از اونا بگیرین؟
شفاخانه دولتی عموما خدمات صحی قبلا کاملا رایگان بود، اما حالا مقدار کم چیز گرفته میشه از بسیار چیز ناچیز که مریضا میتونن اون فیس را که مثلا در شفاخانه است 50 افغانی و 10 افغانی 20 افغانی برای هر ماینات تعیین شده، با وجود که این ماینات در بازار مثلا ما این کوی را که میکنیم که 50 افغانی میگیریم در بیرون 4000 افغانی است. این ماینات هم میتونن تا یک بیرم و یک تعداد مریضا تا توان از زمین هم ندارن. در دمی قسمت ما کم متوم با کمک دوستا مریضایی که مثلا نمیتونن فیسه روزانه خود مثلا در قسمت کیسشون کمک میکنیم. وقتی که مریضا عملیات میشن کیس عملیاتشون هم عملیات های باز قلبی البته چون بسیار گزاف از قیمتش در افغانستان، باز دکترهای ما با تخفیف مثلا شاید نصف قیمت که در بازار باشه یک قیمت مریضا اگر بپردازن باز عملیات باز قلبیشان گرفتن میشن. من تا یک کیسای دیگه کم از تعداد مریضا میتونن بتن، کسایی که نمیتونن باز همراهشون در طرف همکارا و دوستا تا اندازه کمک میشیم.
شما دکتر صاحب خودتان در باره زندگی شخصی خود میخوایم یک چیزی از پیش شما بپرسم که شما در کجا به دنیا آمدین، در کجا درسای ابتدایی و متوسطه را خواندین و بعد از او چطور شد که شما رشته طب قبول کردین و باز رفتین دکتر شدین و تا امروز هم در افغانستان ماندین بدون از اینکه در فکر ازی باشین که مثل دیگر آواره به خارج مهاجرت کنین؟
ما در کابل به دنیا آمدیم، اصلا از طرف پدر از ننگرهار و از طرف مادر از کابل هستیم. در کابل به دنیا آمدیم، پدر ما پیلوت نظامی بود، ارکان ارضی داشت از ایالات متحده آمریکا و بعد از اینکه از بخش نظامی تقاعد گرفتن باز در آریانا پیلوت بودن و در فامیل روشنفکر ما کلان شدیم. پدرم و تحصیل هم قدر که تحصیل بچه های خود کوشش میکرد، دو چندش بر دخترهای خود کوشش میکرد، اما این ما خوارا برادر آمدیم و درد کندیم. برادران دکتر و انجینیر هم شیرهای من دکتر و انجینیر هستن و ما از لیسه آیشه درانی فارغ شدیم. از تفضیلیت اصلا ما علاقه ما برای رشته تبابت نبود، ما میخواستم حقوق بخوانم، زیاد خوش داشتم از تفضیلیت. مادرم آرزو داشت که دختر ما دکتر باشه و ما آیسته آیسته وقتی که مادرم می حرفم می زد من درباره ازی فکر می کردم که خب وقتی که مادرم درباره هر چیز تصمیم می گیره تصمیمش درست است و ای که میگه که دخترم دکتر باشه از من چیز فکر می کنم و پیش خود فکر می کردم. یکان وقت که خوردیم و بازی می کردیم باز همیش در بین می خورخونده باز رول دکتر بر ما می دادم. آیستا آیستا فکر میکردم که شاید بتانم که به یک قسمت محصر باشم. از امو خطر باز کشتی تب انتخاب کردم و از بعد از امتحان کنکور فاکولتی تب آمدم. بعد بختانه وقتی که من فاکولتی تب کامیاب شدم و جنگای داخلی شروع شدم با بسیار مشکلات ما مواجه شدیم. فاکولتی ما در پسنگر جا جنگ ها تبدیل شده، باز ما رخصت میشدیم و در جای مختلف ما مثل که انسان به دوزی درس میخوانم قسم در جای مختلف آستاس با درس میخوانیم، باز باز دوره دیگر تغییر آمد، باز مدهی تغییر یک سال تقریبا نتانستیم فاکولته بریم و بالاخره با بسیار مشکل من از فاکولته تکباره شدم و بعد از اون به تخصص ما گرفتم در بخش داخلی اطفال و بعد از اون به بخش قلبی آمدم و یک مدت کوتاه کورس 6 ماه بود. من آلمان آمدم و در اونجا 6 ماه در بخش یک ماینه که قلب از طریق یک پایپ که داخل بلون مریض میشه از طریق از این ماینه میکنم ما به نام ترانسیزوفاجیلی کو میگیم، برای ترنینگ از او آمدم. ولی وقتانا وقتی که برگشتم به افغانستان چون در شبخانه نتانستم که این وسایل که برای این ماینه به کار است او رو برای ماشین آماده کنن. دیگه من اتانستیم که این ماینه که بسیار قیمتی است و بسیار مهم است مخصوصا برای شفاخانه قلبی که وقت مریض ما کاندید عملیات میکنیم، این ماینه برایشان بسیار سه سال ما نتانستیم که موفق شویم که این ماینه را در شفاخانه دولتی شروع کنیم.
شنوندگان گرامی، شما در برنامه مهمان آزادی هستین و مهمان امروز ما دکتر صاحب انجیلا لقمانی هست که متخصص امراض قلبی و همزمان شاعر و ادیب و همچنان کسی است که فعلا در افغانستان در یک شفاخانه دولتی کار میکنه و بعضی مریضان را که برش مراجعه میکنن که بی بضاعت هستن به اونا هم کمک میکنه.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شما با وجودی که امکانات داشتین که میتونستین به خارج برین، چی باعث شد که شما افغانستان قبول کنین و در شرایط نسبتاً مشکل تر در افغانستان کار کنین؟
شاید به این وقتای جمله که وطن ما دوست دارم به گوش ها خوش نخوره، به خاطر از اینکه کسایی که میگن وطن ما دوست دارم، هیچ کس وطن خود دوست نداشته. اما من نمیپم، هم مسلک ما دوست دارم، هم مردم ما دوست دارم، هم وطن ما دوست دارم. پیش خود فکر میکردم که اگر من وقتی که به آلمان آمدم گای گای میگفتن بر من که میتونی که باشی، من میگفتم نه، من میخوایم پس برم، ما آمدیم چیز را از اینجا به افغانستان ببرم. و وقتی که آمدم تو اسم میکردم که من هیچ وقت احساس پشیمانی نکردم. با عالم وقتی که شرایط تغییر کرد و من میدیدم که هم مگی میرن، پیش خود فکر میکردم کسایی که توانایی نداره که برای خیلی ها برای کجا برای چی میمانن، این وطن برای کی میمانن. و اینمی اسم فکر میکنم سبب ازی شد که من به هر چانس که برم برابر شده گفتیم نه. در روز خوب کلگی در وطن میاین، مثلا وقت آرومی باشه میاین برای سیاحت کلگی، اما در روز بعد خیلی میمونه. اگر ما برایم کلگی برایم، یعنی طفلایی که میاین مریض هستن و وقتی که میاین من میبینمشان که وقتی اینجا تداوی میشن خوش میرن، میفتم خب حتما جای مرکز دیگه پر خواد کرد. اما ما خودم این فکر میکردم که ما که جای برم، ما خودم جای خود گم میکنم. به او خاطر ما هیچ وقت درباره برآمدن اصلا فکرام نکردیم. شاید اشتباه باشه نمیفهم، اما ما اینمی به حساب ما از زمان که طفل بودیم پدرم امکانات داشته، اما هیچ وقت نخواسته که برای
کیها شما را کمک میکنن در این مسئله؟
ما از زمان که ما در شفاخانه میوان تخصص میگرفتم، با دوستای که در آلمان بودن و می آمدن، کسای سابق در شفاخانه میوان کار میکردن، متخصص اطفال بودن، دکتر فیضه جان اسمتی و یک تعداد دکتر سگای دیگه می آمدن، خانما و اطفال افغان کمک میکردن. با از اونا آشنایی دوستی دارم و با موی ارتباط با بعض اوقات کم کم مثلا دوا یا مثلا چیزی که توانشان از کمک میکنه و من مثل یک واسطه هستم که میتونم اونم کمک ها را، البته من بالای ما فکر میکنم اعتماد دارن، اما را میتونم برای کسایی که ضرورت دارن برسانم. بعض مریضا را میتونم کمک کنیم، بعض فامیلا را میتونم کمک کنیم. وقتی که در شفاخانه قلبی بودم، باز امرای دوستای از اتحادیه زنان رضاکار افغانستان آشنا شدم. اینا کسایی بودن که آمدن تقریبا 2 سال ایای مجادل قلبی را همراه ما پیش می بردن و کمک های زیاد برای شفاخانه ما می کردن که در نیا و آخر خوشبختانه تانستیم که با کمک از اینا یک ماشین بسیار با کوالیتی بسیار بلند که فکر می کنم تا حالا شفاخانه های شخصی هم ندارن برای شفاخانه ما کمک کردن و توسط از این ماشین آل ما می تانیم که کیس های بسیار مغلق آفات قلبی اطفال ما تشخیص کنیم که اینا باز از اینجا اگر مثلا عملیات هایشون در شفاخانه ما میشه خوب، اگر نمیشه باز بخش زنجیر و امید یک شاخه از شاخه از در شفاخانه فرانسویا که اینا کمک میکنن، مایناتشون رو ما میکنیم، اما عملیات هایشون رو باز پول شوا میپردازن و در جایی که امکانات عملیات شد عملیات هم میکنه. تعداد مریض ها رو که ما با می ماشین خود خوشبختانه میتونیم بسیار خوبی تشخیص کنیم، بسترمیاش راجع میکنیم و اونا مفاره پشنه میفردن یک کمک بسیار کلان از طریق از اتحادی سنان رزاکار در آلمان برای ما شده که ما ممنون و مدیونشان.
دکتر صاحب انجلا جان، شما علاوه بر این مصروفیت هایی که دارین، هر روز هم بسیار زیاد مراجعین پیشتان میه و شما هم تقریبا تمام اوقاتتان صرف دیدار همین مریض ها میکنین، ما شنیدیم که شما در پولی ازی با وصفق مشکلات و سیقی وقت بعضی وقت پیدا میکنین که از دلتان بعضی صداها رو بلند کنین و شعر بگوین، چی به زبان دری و چی به زبان پشتو. انگیزه شعر و شاعری و ادبیات از کجا برای شما آمد؟
ما از کلیت یک خانه کلان شده بودیم که پدرم مادرم همشون بسیار به می چیزا علاقه داشتن، به مطالعه و کتاب. مثلا مادرم بر ما همیشه حافظ سعدی چیزایی که می بود بر ما می خوان و پدرم مجله کتاب بر ما می آوردن. ما کلیت همی چیزا آشنا بودیم، می خواندیم، همیشه رادیو گوش میکردیم. اما ما همیش وقتی که قلم به دست میومد یک چیز نوشته میکردم، فکر میکردم که یک چیز در دلم اومده من او رو نوشته میکردم. وقتی سرفان میخواندم میدیدم که یکمه که خوشم میاد یکی رو نوشته کنم بگه، فکر نکنم که شعر چیز باشه، مقصد چیزی که از محیط ما برداشت میکنم، چیزی که مثلا مرا یکان دفعه تون زیاد آزار بده، چیزی ما میتونم بارش نوشته کنم. امی چیزا رو فکر نکنم که شعر باشه. هم دوستان که شعر گفته قبول کردن و به این قسمت من چیزایی که نوشتم میکنم مدیون دکتر پروین جان پژواک هستم که من از زمانی که مسئل فاکولته بودن و ما مسئل فاکولته بودم اینا فارغ شده بودن، اما من همیش اینجا تعقیب میکردم. مثلا در مجله ها شعرهایشان هم میخواندم، بسیار زیاد علاقه مند چیزایی بودم که پروین جان پژواک از طریق میدیا با هم دوست شدیم و چیزایی که من نوشته میکردم اونا میخواندن، همیشه من تشویق میکردن میتون چیز خوب نوشته کردی.
اولین اثرتان به یادتان است که چی بوده در نظم؟
نظم نبود، مقصد یک چیز من نوشته کرده بودم روزایی که کابل جنگ بود و باز میگفتن که سلام میشه، باز جنگ ها خلاص شد، باز حکومت آمدن تو تغییرات آمد. من چیزهای زیاد نوشته کرده بودم مثلا، اما هیچ به خاطرم نبود. اما یک چیز من نوشته کردم، یک چیز کوتاه من نوشته کرده بودم، نوشته کرده بودم که هر شب آبستن روز است، همگی میگویند هر شب آبستن روز است، بی خبر از منند به بعض شبها عقیمند مانند شبهای وطنم.
شما در پشتو هم شعرهای دارین که بعض وقتا در رسانه های اجتماعی دیده میشه که شما نوشته کردین و بعض شب ما هم خواندیم. درباره از شعرهای پشتویتان، چی وقت به زبان پشتو شعر گفتن شما شروع کردین و یا نوشتن؟
من هر چیز را که به زبان دری نوشته میکنم او را باز به زبان پشتو نوشته میکردم. در ما میگفتن که بسیار جالب است که هر چیزی که نوشته میکنی با دری و اون رو باز با پشتو برش الفاظ پیدا میکنی که یعنی میتونی اون رو با پشتو نوشته کنی. مثلا نمی یک دو کلمه رو که براتون گفتم من رو با پشتو نوشته کرده بودم. خلق وایی چه عرش پا از دیگوی خدوی نپویدی چه زینش پی شنده دیلک از ما دوتنش پی. این همی زیادم بود دیگه، چیزای زیاد نشته کرده بودم. فیلان فکر میکنم کم چیز از ذهن من فرار کرده.
درباره خانواده شخصی خود بگوین، خودتان، فامیلتان، برادرها و خواهرها اول، بعد از او باز خانواده شخصی خود.
خانواده شخصی نمی خانواده ایمست، برادرهای مستن، خواهرهای مستن که بعضشون در افغانستان زندگی میکنن و یک تعدادشون بیرون از افغانستان زندگی میکنن.
چند خواهر و برادر هستین؟
سه خواهر دو برادر.
از بزرگا کیها در قید حیات هستن؟
بلدست هستن، پدر و مردیشان رحمت حق پیوستن.
اگر برای شما یک امکانات تازه به وجود بیایه، چی کارهایی را میخواین که بکنین؟ فعلا در افغانستان کمیال هستین که خود وقف کردین و کارهای خیریه و همچنان مالجه مریضهای افغانستان، چی کارهایی را آرزو دارین که بکنین؟
ما بر سن بوگوتا در بس غذا تایید میکنم، غذا نظر به برداشت که دارن شاید فکر کنن که کار درست نکردیم. ما وقتی که تخصص ما گرفتم امی شفاخانه کار از اون کار میتونم از طرف یک دکتر سر بود بنام دکتر سر بسمت لاینایفیل از طرف کانادا آمدن و اینجا رفت شفاخانه را به این امید تأسیس کردن که مشکلات قلبی اطفال و کلانا یعنی عملیات های قلبی، مثلا کسایی که رگای قلبشان بند میشه و رواز میکنن، تداوی امراض قلبی کلشان زیر چتر امی انستیتوت باید اجرا شود، چون در بیرون مصارف ازی بسیار زیاد است. ما خواستیم با قیمت کمتر برای کسایی که نمیتونن که مثلا پاکستان برن، ایران برن، یا مثلا در شبخانه شخصی برایشان در این شبخانه باید شبخانه باید شبخانه که از تقریبا 12 سال که این شبخانه جور شده همیشه با مشکلات بسیار زیاد مواجه شده، هیچ کس نتونسته که مشکل از شبخانه را حل کنه. و این امو آرزوی ما که بوده که یک انستیتوت قلبی باشه که در بین از این هم مریضات تداوی شوند و هم یک مرکز ریسرچ باشه، چون ما همیاله وقتی که روزانه ما مریضات را معاینه میکنیم تعداد زیاد طفل هستن با مشکلات بسیار شدید قلبی که مثلا از ولادی به دنیا آمدن امی رقم با مشکلات قلبی، و ما میبینیم که مثلا بعض مشکلات قلبی روز به روز زیادتر شده میره و این ضرورت به این داره که درباره از این ریسرچ شد و که چرا این مشکلات در بین اطفال زیاد شده. مثلا مشکلات که در بیرون کسایی که سن بسیار بلند داره پیشان پیدا میشه پیش اولادایشان، اما در افغانستان بین زوجهای بسیار جوانی دیده میشه. این ضرورت به تحقیق داره چرا باید این چیزا به این شکل که در دیگه دنیا مثلا در بین والدین که سنشان بلند است این مشکلات قلبی در طفلایشان دیده میشن و در افغانستان در طفلای در کسایی که زوجای جوان هستن دیده میشه. ما میخواستیم اینی چیزا این مشکلات حل کنیم و آرزوی ما فعلا با وجوده که مشکلات از آرزوی ما اینه نیست که این سیت روز امی چیزایی که ما آرزو داریم بر مردم افغانستان او را برشان بتانه عرضه کنه، خدمات عرضه کنه که و این که مثلا مردم بیرون میره این آم از کل دنیا مثلا کس که از این دست میره در انگلستان تداوی میشه این چیزهایی که کسایی که میتونن توانایی دارن میرن هر طرف هم. و ما رسو دارم که این سود بیت یک اصلی تبدیل شده که حتی که بتانیم ما مشکلات همی ولایات افغانستان حل کده، بتانیم کسی که میخواه که مثلا به پاکستان بره یک اعتماد کنه که بیایی اینجا. اما این فکر میکنم شاید یک خواب باقی بانه، اما نمیفهمم. من وقتی میبینم که هیچ کس به فکر از این است که یک چیز در چوکات دولت جور شوه، اقلا در 20 سال با کمک هایی که شده یک شفاخانه جور میشد که اقلا یک نمونه میبود، اقلا میتونست مشکلات ولایت های افغانستان خواهد بسازه.
از خاطرات دوره پانتون یا دوره متعلمی اینا کدام خاطره که خاص بیادتان باشه میتونین چیزی بگوین؟
خاطرات ما چون ما در زمان جنگ به فاکولته آمدیم، در زمان جنگ مکتب خواندیم، خاطرات ما هم جنگی است. مثلا ما در وقتی که مجاهدین بودن یک روز باور کنین ما از پل باغمومی در موتر بالا شدم و وقتی که موتر طرف دیمزنگ میرفت از دیمزنگ ما او جایی را که یک دو ماه پیش آباد دیده بودم مردم دو زندگی میکردن کلش ویران نشده بود و برای من بسی قابل تعمل نبود. من در موتر بدون هیچ نمیفهمیدم خودم، اما من تو گریه میکردم. اما اگه مرا میگفتن چرا گریه میکنی چرا گریه میکنی، برشان گفتم من دو ماه پیش اینجا را کلش آباد دیده بودم، اینجا خب کلش شهر کابل آباد بود، این کلش ویرانه شده. وقتی که من به فاکولته رفتم فاکولتام اونم تو ویرانه، همه چیزش از بین رفتگی، کلش زیاد دود زدگی و تا در اطفال میدیدن باور کنیم. وقتی که من خانه آمدم من تو 15 روز دیگه نتونستم که فاکولتا بیرون بیهد بریستم، چون من چیزایی دیده بودم که خاطرات ما یعنی یک چیزایی هست و این مرا بسیار زیاد رنگ میده به خاطر از اینکه بار با این چیزا رو ما تکرار میدیم و هیچ وقت ما نتانستیم که از این حالت برای ما از بزشتی خود درد بگیریم و فکر برای وطن خود.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را در برنامه مهمان آزادی با دکتر انجیلا لقمانی شنیدید که متخصص امراض قلبی است، همزبان به زبانهای دری و پشتو اشعار داره و او فعلا در یک شفاخانه دولتی در کابل کار میکنه و در رساندن کمک‌های بشری و معالجه رایگان مریضان بی‌بضاعت هم دست بالا دارد. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتان.